کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تیر کال په افغانستان کې 9500 قابلې او روغتیا پالانې روزلې دي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه ښلي چې په 2023 میلادي کال کې همداراس 1,300,000 افغانانو ته د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات او خوراکي مواد برابر کړي دي. د یونیسف په وینا د دوی له لوري د 9500 قابلو او روغتیا پالانو روزنه به ماشومانو او میندو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته وکوي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په اولاد د میندو مړینې پکې خورا زیاتې دي. په پیکن کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پاسپورټونو د توزیع د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د سفارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې خبر ترڅنګ یوازې دومره ویلي چې د طالبانو د واکمنې په څه باندې 2 کلنه دوره کې په چین کې په قنصلي چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کړي دي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تیره اونۍ د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د ګمارل شوي سفیر اسدالله بلال کریمي باور لیک ومانه. د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو پر وی تانې په وسلوال بریټ کې تر لاسو زیاتو پولیسو ته مرجو بل اوشته ده. د ډیر اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبه رسنوي ته په استوبلی بیان کې ویلي چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا 3 بجې په درابن کې پر تانه بریټ وکړ چې په نتیجه کې لشتر لشه لس پولیسو وشل شو او شپږ نور ټپیان شول. د درابن د پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسین ویلي چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ نشته یو ساتاو مکر چې پکې بریټ کوونکو له لاسي بمونو هم کار واخیست. د هغه په وینا وسلوال د پیښې لزایه پټیشته بریالي شوی او دوی د مندلو په لټه کې دي. په سوریه کې د ایران د سپاهي پاسداران د ځواکونو پر مرکزونو د امریکا د بریدونو په ترڅ کې د فاطمیون لخر د یو جګپوړي غړي د وشل کېدو خبر ورکړل شوی. له افغان وسلوالو جوړ دغه ځواک د ایران د سپاهي پاسداران په خود سانګي پوری تړل دي. د ایران د فارس خبري اژانس پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د فاطمیون لخر دغه وشل شوی جګپوړي غړي سید حمزه علوی نومیده چې په 1400 و د شمل مریض کال کې د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. د راپور لمخې نوموړې د شنبې په ورځ سهار مهال وبشل شو، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په سوریه کې د امریکا له ملاتړ برخمنو د کوردانو په مشهید ځواکونو نن وویل چې پر وی اډې د بی پیلوټ الوتکو په بریټ کې شپږغړي وشل شوي دي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې دوه سیمه ایزو سرچینو ویلي چې دغه بریډ د سوریې له دایر الزور سیمې چې کنټرول یې د سوریې د حکومت په لاس کې دی شوی دی. ویل شوي چې په دې سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمنې هغه ډلې فعال دي چې اکثره وختونه بریډونه کوي. او سریلانکا له افغانستانه ټیسټ لوبه په 100 وکټونو وګټله. سریلانکای لوبغاړو نن د دې ټیسټ مسابقې په 4مه ورځ افغان لوبغاړي په داسې حال کې وسوځول چې د سریلانکا د لومړۍ پاڼۍ یا اننګز له 409 منډو څخه یوازې 55 منډې زیاتې وکړې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې 3 ورځنۍ او 3 شل اوور سیالۍ هم وکړي. د دواړو ټیمونو لومړۍ 1 ورځنۍ مسابقه به د راتلونکي جمعې په ورځ وي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پخوانی افغان پوزیانو د ملاتړ کمیټه وایي طالبان لا هم د جمهوریت نظام ګنښ مير پوزیان په بند کې ساتي.
بیاونه ولم بوت لمزه او زيت او منه پیژندل چکم کا ساندې زما عکسونه او شینم ورسره.
یو پاکستاني ورسپانه ادعا کوي چې د سیمې هوادونو د تروریستي ډلو د نه ځپلو په خاطر پر طالبانو اعتراض کړي. په پکتیا کې خلک د هوا له سړوالي او بيوزلي شکایت کوي.
خلک وس نه لري، اکثر کورونه یخ دي، کوټي یخ دي، نو چا دسی وس نه رسیږي. په 3000-3500 روپۍ لري وخت.
په اوروزګان کې یو لوی بند جوړی شي.
دا پروژې په تطبیقولو سره زموږ د ولایت زراعت واده کوي او د دې ولایت سربېره زموږ حاصلات په درنورو ولایتو پرې هم صادریږي.
افغانستان د سریلانکا په وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په کراچی شهر کې د طالبانو د حکومت قنصل عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته ویلي چې د پاکستان لړمحالې حکومت د تباندي 1,300,000 بی اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده غځولې ده. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز هم خبر ورکړی چې د دغه هیواد کابینې د 1,300,000 بی اسناد افغان کډوالو د اوسېدو نیټه د دو نور میاشتو لپاره غځولې ده، خو په پاکستان کې یو شمېر بی اسناد افغان کډوالو او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا مولت ډېر کم دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د پاکستان لړمحالي حکومت د سلګونه زره بی اسناد افغان کډوالو له ایستلو وروسته د 1.3 میلیونه افغانانو د اوسېدو موده د 2 نورو میاشتو لپاره وغځوله. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز دغه خبر خپور کړی او ویلي دي د دغه هیواد د موقت حکومت د کابینې د پریکړې له مخې بی اسناد افغان کډوال د 2024 کال د مارچ تر وروستیو پورې په پاکستان کې پاتې کېدلی شي. خیبر نیوز خبر ورکړی چې دغه پریکړه د پاکستان د سرحدونو وزارت د وړاندیز پر بنسټ شوې ده. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسل عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان موقت حکومت د بی اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2 میاشتو لپاره غځولې ده.
تقریبا د اکتوبر 2023 میلادي کال نه ډیر افغانان ونیول شو، ډیر افغانان وایستل شو. دا هغه افغانان چې قانوني دستاویزات نه درلودو، په دې کې به ډیر افغانان هم لر چې قانوني دستاویزات درلودو هغه هم پاکستان لر افغانستان ته. اوس حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې کوم افغانان قانوني دستاویزات نه لري د دې تعداد تقریبا 1.3 یا 1.4 دغسې بیانوي. هغه کسان کولی شي چې 2 میاشت مارچ پورې پاکستان کې پاتې شي، یعنی 2 میاشت وخت دې ته ورکړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وایي د ویزې او د اوسېدو د نورو اسنادو د نه لرلو ترڅنګ له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او دغه 2 میاشتنی مهلت د دوی لپاره بسنه نه کوي. نویدا افضلی چې پاکستان کې افغان کډواله د ازادي راډیو ته ویل د شته ستونزو له امله د دې او نورو افغان کډوالو رواني وضعیت خنه دي. هغه وایي
چې دوه کالو راځي په دې خوا پاکستان کې هم د کیس پر رابطه باندې انتظار حالت کې یو او کوم مهله چې پاکستان راکړي د 2 میاشتې دی هغې پورې که مونږ تخلیه نه شو نو مونږ ډیپورټ کوي. اولته هم خطره د ژوند ده او دلته هم د کور کرایګانې ډېر قیمتي دي، په اسانۍ باندې کور نه پیدا کېږي. شخصاً زه خپله یو کور نه جواب کړم، بلکې دلته امکانات د ژوند نشته.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسؤول میر احمد روفی هم د پاکستان د موقت حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دغه مهلت کافي نه دی او باید افغان کډوالو ته نور وخت ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو د پناه غوښتنې سازمانونه او هیوادونه دي د دوی دوسیو ته پاملرنه وکړي او یا دې په پاکستان کې د اوسېدو د اسنادو په ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
موږ هیله لرو هغه هیوادونه چې کډوال مني او نور بنسټونه هم اقدام وکړي او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره روښانه انساني او اسلامي پریکړه وکړي څو زموږ د ستونزو حل شي.
هغه وایي له دې سره سره په دې وروستیو کې د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشتو افغان کډوالو د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې په اړه د شورا ته شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د پاکستان موقت حکومت د بی اسناد افغان کډوالو شمیر 1,900,000 تنه ښودلی او د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه یې د هغوی د ایستلو بهیر پیل کړ. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت قونسلګری وایي یوازې په 13 میاشتو کې 600,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته په زور یا په خپله خوښه ستانه شوي دي.
په پاکستان کې پاتې کیږو. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې تیر شپه په یو برید کې له 100 زیاتو پولیسو ته مرجوبله واوښته. دا برید داسې مهال وشو چې په دې هیواد کې عمومي انتخاباتو ته یوازې 3 ورځې پاتې دي. د دغو انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې بریدونه زیات شوي دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت پر ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر یوې تارنی په وسلوال برید کې لسو زیاتو پولیسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د ډیره اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبه رسنیو ته په یوه استولي بیان کې ویلي چې وسلوالو تیره شپه شاوخوا درې بجې په درابن کې پر 14 ټانه برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د بیان له مخې ټپیان د ډیره اسماعیل خان مرکزي روغتون ته وړل شوي دي. د درابن د پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسین ویلی چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ نښتو یو ساعت دوام وکړ چې پکې برید کوونکو له لاسي بمونو هم کار واخیست. د هغه په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او دوی د موندلو په لټه کې دي. د شراب خان په نوم د دې تارني یو پولیس مشال راډیو ته د پیښې په اړه وویل
وغاټه زما کا وسو لګیټ سره سلام راو ته بهر بردا زما زم کولې دا ګنټونو را شروع ثانه چار طرف ګنټونو را وسکی دا
تر اوسه د غبرید مسولیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او یو شمېر نورې ډلې فعال دي. د غبرید داسې مهال شوی چې درې ورځې وروسته د فبروري په اتمه په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي او ورسره هم مهاله بریدونه هم زیات شوي دي. د ډېرې اسماعیل خان په دې سیمه کې له دې مخکې هم پر امنیتي ځواکونو ډېرې حملې شوي چې تر ټولو لوی د روان کال د لیندې په یوویشتمه وه چې پکې درویشت پوځیان ووژل شول او تر دېرشو زیات ټپیان شول. د دغه برید مسولیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمی پیژندل شوې ډلې منلې وو. د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په دې وروستیو کې د شخړو له زیاتوالي سره د فبروري د اتمې د عمومي انتخاباتو په درشل کې چارواکو سره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. خو د پاکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون له امنیتي چارواکو سره له مشورو وروسته وویل چې انتخابات به له پلان سره سم پرمخ لاړ شي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د دغو انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پاوز او پولیسو په زرګونو غړي ګمارل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د طالبانو د زندانونو د څارنې او د پخوانیو پوځیانو د خوشی کولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو سازمانونو د فشار غوښتنه کړې ده. یادی کمیټې د یکشنبه په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د پخواني جمهوري نظام زرګونه سرتیري د طالبانو په زندانونو کې شکنجه کیږي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب رانه کړ، خو له دې وړاندې ادعا کړې وه چې دوی خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان ته ژوندې. د دې موضوع جزئیات واوري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو او شکنجه کولو له راپورونو وروسته د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د طالبانو پر زندانونو په تیره بیا د طالبانو د استخباراتو پر زندانونو د نړیوالو سازمانونو د څارنې او د پخوانیو پوځیانو د خلاصون غوښتنه کړې ده. یا د کمیټې د یکشنبه په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ملګرو ملتونو سازمان، د سره سلیم نړیوالې کمیټې، د بشري حقونو سازمانونو او نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې دا غوښتنه وکړه او ادعا وکړه چې دا مهال زرګونه پخواني سرتیري د طالبانو په زندانونو کې دي. په یادې اعلامیه کې د پخوانیو سرتیرو د ملاتړ کمیټې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تل یې د پخوانیو پوځیانو د شکنجې او وژلو راپورونه رد کړي او دا کوي چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د امریکا له کانګرس غوښتي چې د دغه هیواد پر حکومت فشار راوړي څو په وخت کې د طالبانو له ساتلو لاس واخلي. یا د کمیټې د پخوانیو افغان پوځیانو د وضعیت په اړه د امریکا د استازو جرګې وروستۍ غونډې ته په اشاره سره ویلي چې د دې غونډې جوړېدل کافي نه دي او پخواني افغان سرتیري لا ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د تېرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل د افغانستان پخواني ځواکونه یوازې پاتې شوي دي. د تېر جمهوري نظام یو پخوانی سرتېری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې راپور کې نوم یاد شي ادعا کوي چې په بغلان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی و او کابل ته له لېږدولو وروسته سخت شکنجه شوی دی. په همدې حال کې یو بل پخوانی سرتېری چې درې ځله د طالبانو د حکومت لخوا د نیول کېدو ادعا کوي او نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله نو په راپور کې وخت سل شي. ازادي راډیو ته وویل
جمهوریت کې دیس کې ومه بار بار به ما تختارونه را کو خلق براتل پیژندل به په کور براتل خو خیر ما هم ځان بچ کو دي بیا ورځ بیا ونیولم او بوتلم زه او زه ته مې نه پیژندل چې کم کسان دي څو تحقیقات را نه وکړل بیا بل ځای انتقال کړم زه هلته هم را نه ته نه وکړلې چې تاسو کول الله نظام کې اوسو سنه بیا ما باندې ډېر تورونه پوری کړي چې تا دا کړي او خو ما سم نه دي کړي صرف وظیفه مې کړې ده سیدا انډیس کې زما عکسونه او شیان هم ورسره وو نو هر ځای زورېدم که نه نو هماغه وجې نه ما کوشش وکړ چې ملک نه بهر لاړ شم.
دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د دایکنډي ولایت د امنیه قمندانې د پولیسو ته جلب او جذب پخوانی رئیس صبر رضایي د روان کال د سرطان په میاشت کې ونیول شو او له څه مودې وروسته بیرته خوشي شو. خو د هرات د ښځو د زندان د مشرې علي عزیز د برخلیک په اړه چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر اوسه ورکه ده څه نه دي ویل شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یا یونما د روان کال په اسد میاشت کې راپور ورکړی و چې د افغان امنیت او دفاعي ځواکونو او د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو پر وړاندې له بشري حقونو د سرغړونو له 300 زیاتې قضیې ثبت کړي چې 238 یې پکې غیر قانوني وژنې شاملې دي. خو د طالبان حکومت د یونما دغه راپور رد کړی و.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
یو پاکستانی ورځپاڼې لیکلی چې څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت ته اعتراض کړی چې په افغانستان کې په ترهګرو ډلو ضروری کنټرول نه لري. اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې چین، روسیه، ایران او پاکستان د اعتراض تېره اونۍ په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډې کې د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. د دې موضوع جزئیات د امید سحرمل په راپور کې.
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د چین، روسیې، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه خپل اعتراض طالبانو ته سپارلی دی. پاکستانی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د سرچینو له قوله په یو راپور کې لیکلي د دې هیوادونو استازو خپل اعتراض جنوري 29 په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې خاموشانه طالبانو ته تسلیم کړ. په راپور کې زیاته شوې د څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت ته اعتراض کړی چې په افغانستان کې په ترهګرو ډلو اړین کنټرول نه لري. د اکسپرس ټریبیون له قوله د دې اعتراض د سپارلو پلان پاکستان طرحه کړی و. هغه هیواد چې د ورځپاڼې په خبره ادعا کوي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو ډیر زیان ورسېدلی دی. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل دوی په هیڅ وجه نه غواړي چې په سیمه کې کوم هیواد ناامني او بې ثباتۍ سره مخ شي. که څه هم وړاندې د روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو په ښکاره دا لومړی ځل دی چې په مشترک ډول څو هیوادونه په دې اړه خپلې اندېښنې او اعتراض د طالبانو حکومت ته سپاري. د ویلو ده چې نږدې میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ ویلي و چې په بلوچستان، پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو کې د بریدونو وروسته په دې پیښو کې د ښکېلو کسانو او نورو مسایلو په اړه د طالبانو حکومت ته یو شمېر اسناد سپارلي دي. خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا د دې څرګندولو په ځواب کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې په پاکستان کې نامني د دې هیواد کورنۍ مسأله بللې وه او زیاته کړې وه دوی به دا اسناد وڅېړي. پاکستان ادعا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او له دې ځایه په هغه هیواد کې بریدونه پلانوي. روسیه او ایران تر ډیره په افغانستان کې د داعش له پیاوړتیا اندېښنه لري او چین بیا د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او ایغور بلتون غوښتونکي د امنیتي ګواښ په توګه پیژني. خو د طالبانو حکومت بیا وایي افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه لري. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جکپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. په دې راپور کې دا هم راغلي و چې له ټي ټي پي سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمیر زیات شوی او داعش خراسان څنګه لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا په وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان نشته، خو په لومړي ځل نوید زادران په دې لوبډله کې شامل کړی شوی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه، خو راشد خان په اعلان شوي نوملړ کې نه دی شامل شوی. د یکشنبې په ورځ د فبروري په څلورمه نیټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي د غوراوي کمیټې له لوري د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته یې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې افغانستان او سریلانکا د روانې میاشتې په 9 نیټه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ لیکلي په دغه 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی، اکرام علی خیل، محمد نبی، گلبدین نائب، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، نوید زدران، فرید ملک، ریاض حسن او قیس احمد شامل شوی دی. دغه راز شرف الدین اشرف، شاهد کمال، عبدالرحمن او بلال سمی هم د یاد نوملړ په احتیاطي لوبغاړو کې ځای پر ځای شوی دی. دا لومړی ځل دی چې نوید زدران ته د افغانستان د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکول کیږي. هغه د سریلانکا پر وړاندې د روانې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړۍ کې څلور لوبغاړي وسوځول. بل لور ته نجیب زدران بیا تر یوې لسیزې وروسته د افغانستان د ورځنیو سیالیو له نوملړ څخه د خرابې کارکردګۍ پر اساس لرې شوی دی. هغه په وروستیو لسو ورځنیو سیالیو کې شپږاویا منډې کړې وې. که څه هم کرکټ بورډ د راشد خان د نشتون په تړاو سره دی ویلي، خو بریښي چې د هغه د ملا ټپونه لا هم سم نه دي رغېدلي او ملي لوبډلې ته راتګ به یې نور وخت هم اوغ نیسي. همدارنګه نوید الحق بیا له ورځنیو سیالیو څخه د مخخې پر اساس نه دی غوره شوی. هغه په 500 ورځ نړیوال جام کې له ورځنیو سیالیو استعفا وکړه. د ویلو ده چې یادې درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د روانې فبروري میاشتې په 9مه، 11مه او 23مه نیټه ترسره شي، چې ورپسې به د همدې میاشتې په 12مه، 19مه او 21مه نیټه هم درې شل ورځې نړیوالې سیالۍ ولوبول شي.
زموږه له ازادي راډیو اوري
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په پکتیا کې د واورو د وریدو او سړې هوا له کبله د بې وزله خلکو ستونزې ډېرې شوې دي. دوی له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د خوراک او پوشاک د ورکولو ترڅنګ د کار او مزدوري زمینې ورته برابرې کړي. په پکتیا کې ځایي طالب چارواکي وایي دوی د نړیوالو بنسټونو په مرسته په دې سیمه کې د فقر د کچې د ټیټولو او خلکو ته د کاري او اسانتیاو د برابرولو هلې ځلې کوي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
سره له دې چې د خوست او پکتیا په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او بارانونو اوریدو کروندګر د خو حاصلاتو لپاره هیله من کړي، خو بیا بل لوري ته د هغو خلکو ژوند او وخت تیری ستونزمن شوی چې اقتصادي کمزوری دی او د سوانګ توکو د پیرودلو توان نه لري. دوی له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو د کاري فرصتونو او د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی شفیق ویل،
خلک وس نه لري، اکثر کورونا یخ دی، کوټې یخ دی، نو چا داسې وس نه رسیږي، 3000 روپۍ لرګي واخلي او دوی بیا خپل ستونزه پیل کړي. مریضان دي اکثر، دا واړه و هغه سل دي یخ مریضان دي.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او نشي کولای د پخوا په شان په ژمي کې د کوټو د تودولو او اخلي پخلي لپاره په کافي اندازه لرګي او نور د سونګ توکي واخلي. په پکتیا کې د لرګي پلورونکي مالک وایي
لرګي سکل خرڅيږي خو مخکې کالو پر رقم ته نه خرڅيږي. د خلکو اقتصاد کمزور دی ډېر او ودانی ماجر ډېر راغلي دي. د دوه سرم چندان پیسې نهسته، څوک شل منه، څوک نیم خروار دا رقم ته اخلي. پخوا غون ته نه لرګي راځي، نه د خلکو اقتصاد صحیح ده.
په اورزګان کې به د آغا جان په نوم د یو بند جوړېدو چاري ژر پیل شي. د آغا جان بند اورزګان په ساویه یو لویه پروژه ده چې په جوړېدو به زرګونه جریبه ځکه خړوب شي او خلکو ته به د برېښنا اسانتیاوې برابرې شي. په دې اړه د راپور.
د آغا جان په نوم بند چې د اورزګان خلکو ته حیاتي ارزښت لري او په جوړېدو سره به د دغه ولایت د خلکو په ژوند کې ژور بدلون راسي، اوس طالب چارواکي خبر ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به چاري پیل سي. ځایي طالب چارواکي وایي د دې پروژې غوښتنه اورزګانیانو د دې د مشر شیخ ملای بت الله خونزاده څخه اورزګان ته د سفر پر مهال کړې وه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علي جان محمد چې د ارزونې په دې ناسته کې ګډون کړی وو داسې وویل،
د اورزګان د اولسونو د خیرخواهی په خاطر باندې، د دوی د حقوقو د رسولو په خاطر باندې، دوی ته د سهولتونو د برابرولو په خاطر باندې شیخ صاحب په دې باندې باعث او درګار د وزارتونو غاکې چې دغه مسله را خلاصه کړي. نن الحمدلله زمونږ استادو د اغاجان د فروجي اغه تعین د ځای او د موقعیت سدنن د نهایي سو
د اورزګان د سنجیزی او زی اداري رئیس مولوی خلیل الرحمن عمر وای د یاد بند په جوړولو سره به د اورزګان زراعت واده وکړي او حاصلات به نور ولایتونو ته هم ولېږدول سي.
د پروژې په تطبیق ورسره زموږ د ولایت زراعت واده کوي او د دې ولایت سربېره زموږ حاصلات به در نورو ولایتو پورې هم صادرېږي.
د اغاجان په نوم بند د اورزګان په چنارتو ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په څو ځله د جوړېدو ژمنې وسوې خو ژمنې عملي نه سولې. خو اوس به وخت ثابته کړي چې اوسني واکمن به وتوانېږي چې یاد بند جوړ کړي او که نه. دا غ خبره ده چې وخت به ثابته کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د خوست سپیرې په افغان دوبۍ سیمه کې میشتو وزیرستاني کډوالو یو ځل بیا له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې له دوی سره مرسته وکړي. دوی وایي په وروستیو ورځو کې د واورو د ورېدو او د هوا د سړېدو له کبله ستونزې ډېرې شوي او ماشومانو او سپینسرو ته ناروغۍ لګېدلې دي. ځایي طالب چارواکي وایي د وزیرستانیو کډوالو غوښتنې یې له مرستندویو بنسټونو سره شریکې کړي خو هغوی د امکاناتو د نشتوالي له کبله سشکال له نقدی مرستو معذرت غوښته دی. نورحال د نجیب الله الو خیل پراپور کې
د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي وروستۍ واورو او ورښتونو د دوی ژوند ډېر ستونزمن کړی دی. دوی له اړوندو ادارو همدارنګه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او د خوړو نړیوال پروګرام له مسؤلینو غواړي چې د نورو کلونو په شان د دوی سره د ډالرو نقدي مرستې وشي. د یادو کډوالو په وینا چې د دوی ډیری کورنۍ نه یوازې په زړو خیمو کې اوسیږي بلکې د سوانګ توکي هم نه لري او له همدې کبله یې ماشومانو او سپینسرو ته بیماری لګېدلې دي. په خوست کې او تن میشت کډوال اسلام الدین مشال راډیو ته وویل
موږ د انسیار د ډبلیو پی نه دا مطالبه ده چې موږ سره زمانه مرسته وکړو. موږ نه زمانه مرسته بند کړې دي احد ډالر په شکل کوي خو شار د مینا بند شوي دي او بل د میش خلک ډېر غریب ژوند تیروي. بل خاص طور باندې دوبۍ کې چې کوم حاضر دي پاکستاني په خیمه کې ژوند کو سخت ورسري دي سخته یخنی هدو او بیماری لګېدلې دي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پاوز دخوا د ضرب عذاب له عملیاتو وروسته لکونه خلک بېځایه او کډوال شول چې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتي. د یادو کډوالو ډیره برخه د پاکستان د حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنه شوه خو لا هم یوازې په خوست کې د دوی شاوخوا 8000 کورنۍ پاتې دي. یو بل وزیرستانی کډوال نورت خان وزیر خپل ستونزې داسې شریکې کړې
په منډه خو ژمای د سخت اوراند شریدو مشتا پاره کول کې ډالر روکول خو شارج مشتا ډالر نه دی روکړي نقدي مرسته نه در سره شوې. د مشال ټیم نه مش ډره درمانونه کې چې د میجا اوس پرته کوي د میش سره چې په څنګه مونږه طریقاوي چې د میش سره مرسته وکړو.
د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ په غریز سیمه کې مشت وزیرستانی کډوال زیاتوي په دوی کې ډیر داسې کورنۍ شته چې په روان ژمي کې د کوټې تودولو لپاره اور نه دی بل کړی. وزیرستانی کډوال میرجان وایي
ډیر د سلون سره مخومخی د زمانه مرسته ساجي مش سره لوړ کوشش نه وسای.
په وزیرستانی کډوالو کې وستونز چل په خوا پات ده هغه خوست له نورو سیمو راغلي کډوال دي چې راجستر او بایومټریک نه دی شوی. په افغان دوبۍ سیمه کې مشت کډوال زاکرین وویل
مش د لاس کله شي د هلد بیومټریک نه مشکو دي مش د یونس هر ډیولپینه دا غوړي مش نوی ولي کی.
بلوری ته د خوست ولایت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې پر ځای بولی وايي دا مسالې د یونیسیار او د خوړو نړیوال پروګرام له استادو سره شریکې کړي خو هغوی د اوس لپاره د امکاناتو د نشتون له کبله معذرت غوښتی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه اونی که هیلی مومنی ز شکلله زرملیم له هلمند ولایت څخه مرد طالبان د حکومت څخه دا تمه او دا هیله لرو چې د ټول ولس د ټول افغانستان دا هیله ده چې د انجنونو د د شپږم ټولګي نه پورته شونځي باید خلاص شي په خپل جری حدود کې. موږ دې څخه دا هیله کوو چې دا شونځي خلاص کړي. دا به ډېر ښه وي هم زموږ لپاره هم د دې لپاره. په افغانستان کې فلحال د ښځینه ډاکترانو نیستي ده چې موږ ښځینه ډاکترانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو.
سلامونه اونې کې هلي موږ د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. د سهار ډېر مننه کوم چې د ولس غږی تر نړیوال او د نړۍ غږی زموږ لستر سوال ډېر مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي تیر کال په افغانستان کې 9.5 زره قابلیت او روغتیا پالانې روزلې دي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه ښلي چې په 2023 میلادي کال کې همدارس 1.3 میلیونه افغانانو ته د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات او خوراکي مواد برابر کړي دي. په پیکن کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پاسپورتونو د توزیع د بهیر د پیلېدو خبر ورکړ. د سفارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د دې خبر ترڅنګ یوازې دومره ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په سباندې دوه کلنه دوره کې په چین کې په قونسولي چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کړې دي. د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو پر ویټانی په وسلوال بریټ کې تر لاسو زیاتو پولیسو ته مرشوب لا وشته ده. د ډیر اسماعیل خان پولیسو نن د شنبه رسنیو ته په واسطه ویلي بیان کې ویلي چې وسلوالو تیر شوه شاوخوا 3 بجې په درابن کې پر تانه بریټ وکړ چې په نتیجه کې لښته لشه لاس پولیس وشل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. په سوریه کې د ایران د سپای پاسداران د ځواکونو پر مرکزونو د امریکا د بریدونو په ترڅ کې د فاتومیون لخر د یو جګپوړي غړي د وژل کېدو خبر ورکول کیږي. د افغان وسلوالو جوړ د غتوک د ایران د سپای پاسداران په قص څنګه پوری تړلې ده. د ایران فارس خبري اژانس پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د فاتومیون لخر دغه وژل شوی جګپوړي غړي سید حمزه علوی نومیده. او سریلانکا له افغانستان ټیسلوب په لاسو وګټونو وګټله. سریلانکای لوبغاړو نن د دې ټیسټ مسابقې په څلورم ورځ افغان لوبغاړي په داسې حال کې وسوځول چې د سریلانکا د لومړۍ پاڼې یا اننګز له 409 منډو څخه یوازې 55 منډې زیاتې جوړې کړې.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
ته
کړې
کله ځات پته کوله چې افغان حکومت. د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او درناوی مې همنه زه صفی ولستان اگزام تاسو د ازادۍ رادیو دغه ګردی 25 دقیقې بحث خراغلاست وایم. افغانستان په گاونډیو او لرو پرتو د سیمې په هیوادونو کې سفارتونه یو په بل پسې د طالبانو استاجو ته سپارل کیږي. تازه هم دغه د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې په تاشکند کې د افغانستان سفارت د طالبانو یو معرفي شوی ډیپلوماټ ته سپارل شوی دی. مغفور الله شهاب چې د طالبانو د قانون او پټرولیم د وزارت د سرپرست شهاب الدین دلاور زوی دی د افغانستان د سفارت چارې په لاس کې اخیستی دی. څو میاشتې مخکې هلته د ډیپلوماټ په توګه باندې معرفي شوی او اوس تازه د سفارت واګې په لاس کې اخیستی دی. په سیمه په تیره بیا منځنۍ آسیا کې له تاجکستان پرته د افغانستان اکثر سفارتونه د طالبانو په کنټرول کې دي. د چین کیسه بیا بل څه ده. په چین کې د طالبانو رسمي سفیر منل شوی دی او هلته یې خپل کار پیل کړی دی. اسدالله بلال کریمی د طالبانو د سفیر په توګه باندې خپل باورلیک هم د چین ولسمشر شی جن پینګ ته په یو لړ رسمي مراسمو کې د ګڼو نورو سفیرانو په ګډون سره ورکړ. د افغانستان په دوه نورو ګاونډیانو ایران او پاکستان کې هم د طالبانو معرفي شوی شارج د فیران کارونه مخته وړي. په دغه اوسنی پروګرام کې لخپل دوه ملمنو سره ښاغلی غوث جانباز چې پخوا په موسکو کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماتو او د منځنۍ آسیا او روسیه او افغانستان په اړوندو مسایلو باندې شننی کوي دای را سره ملما دی. جانباز صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مننه چې ټلیفون مو واخیسته. د پایل بلم دغه ازبکستان او کو د ازبکستان هیوات په احتیاط باندې مختت نسبت نورو زینو هیوادونو ته لکه قزاقستان او قرغستان چې په مغاوایلو کې سفارتونه طالبانو ته ورکړل اوس تقریبا دغه دوه کال د طالبانو وتل چې دوی سفارت ورسپاره په دې مورد غواړم ستاسو نظر په اول کې واخلم بیا بورست نورې پوښتنې وي
سلام تاسو ته او ټولو هغه عزیزانو ته چې موږ اوري ګوري زه فکر کوم چې د ازبکستان چلند چې کوم خاص تفاوت نه درلود د نورو د منطقې د نورو هیوادو څخه سمه ده چې د ټولو نه مخکې یا چا خبره هغه ډېره ډېر متمایل چې طالبانو سره وو او هرارخیز چلند دی اړیکې درلودلې طالبانو سره هغه به ترکمنستان وو د ډېر پخوانه دوی د راکړه ورکړه وو متقابله پیژندنه لري خو په څنګ کې په استثنا د تاجکستان د نور د منځنۍ آسیا هیوادونه که هغه قزاقستان دی که قرغزستان دی په شمول د دې ازبکستان مخصوصا ازبکستان دوی همیشه اړیکې درلودلې دغې حاکمې ډلې سره په افغانستان کې تاسو شاید هستئ چې په لسهاوو پروژې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې پیل کېدلې ازبکستان پکې ډېره لویه او خاصه ونډه درلوده که هغه د برق مسایل دي که هغه د ترانسپورټیشن او انتقالات موضوعګانې دي که د اوسپنې لاره ده د اورګاډي او نورې پروژې چې ازبکستان دائم په دې کې خپله علاقمندي ښودلې ده ضمناً په ترمیز کې د طالبانو ډیپلومات یې منلی وو هغه هلته هغې هلته شتون درلوده همدغسې مستقیماً په ځینې کسان چې په سفارت کې وو د طالبانو سره په اړیکو کې وو په هر حال یعنې دا اړیکې دوی چې ورته تعامل وایي او دغه د رسمیت ورکولو نه ډډه کوي یعنې دغه نوم ورته نه اخلي چې مونږ تاسو په رسمیت پیژنو اما تعاملاتو اړیکې ساتل کېدلې نه یوازې مثلا د ازبکستان اړیکې په اقتصادي چارو کې د طالبانو سره دی بلکې مونږ لیدل چې ورځ تر بلې سیاسي اړیکې د طالبانو سره هم زیاتېدلې بله خبره دا ده چې ازبکستان نسبت نورو هیوادو ته د منځنۍ آسیا دوه فاکتوره نور هم په دغه هیواد کې شتون لري چې هغو ته هم کېدای شي چې پام وشي ګرچه زه دلته یوه استثنا قید کړم مخکې هغه دا چې یعنې په ټولیزه توګه یو هیواد هم د منځنۍ آسیا تر آذربایجان پورې چې څو وخته مخکې که ستاسو په یاد اوسېږي هغې هم یوه اعلامیه خپره کړه چې په نږدې راتلونکي کې کېدی شي خپل سفارت کابل ته بېرته راستون کړي تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی خو داسې یو اعلان تیر شو یو تمایل هغوی هم ښودلی وو بیرته چې راشم خپل بحث هغه دوه فاکتورونه کوم فاکتورونه دي یو خو مثلا ازبکستان په هغه یو امنیتي قرارداد کې چې د منځنۍ آسیا نور هیوادونه پکې دي لکه د ټولګډون امنیتي قرارداد چې د روسیې په محوریت دلته شتون لري په هغې کې ازبکستان د هغې غړیتوب نه لري زمنن بل خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې ازبکستان خپل یو استقلالیت هم لري په دغه منطقه کې یعنی په دغه منځنۍ آسیا کې دریم فاکتور به هم وایم هغه دا چې ازبکستان په شدت د توسیع په حالت کې یو هیواد دی ډېرې اقتصادي پروژې دننه په کور کې لري چې هغه مارکیټ لټوي مثلا جنوبي آسیا ته او دا لاره د افغانستان د طریقه کېدی نور مسائل هم شته لکه دا چې دغه نږدېوالی طالبانو سره په دې معنا هم ده چې غواړي ځان په یو ترتیب امن کې وساتي د هغو ډلو نه
ملزم بل پښتنه پام دې مورید و چې د امنیتی اندېخنې چې ازبکستان درلودلې د ازبکستان اسلامي تاریخ او ځینې نورې اړوند ډلې خصوصا د داعش په غړو کې چې په مینس کې چې ځینې غړي دي د منځنۍ اسیا او د ازبکستان جنگیالي دي دغه مورید څومره اوس په دغه وختو کې یعنی نورم زیات شوی دی او په دې اړه باندې هغه واقعي اندېخنې چې ازبکستان او یا د منځنۍ اسیا ځینې نورې وادونه لري څومره دغه فاکتور د دې لامل شوی چې دوی له طالبانو سره لازم تعامل ته نږدې شي.
ها په اصل کې یو اساسي موضوع همدا ګرچې کله چې د افغانستان نوم اخلي په دې منطقو کې عموما همدا امنیتي او تروریزم سره د مبارزې او مخدره موادو سره د مبارزې دا خبرې ذهن ته زیات راځي. لیکن ما زه په دې ټینګار کوم چې ازبکستان پر ډېره بریده اقتصادی مسائل ته ډیر ارزښت ورکوي. البته چې هغه هیڅکله یاد نه باسي چې افغانستان کې دیشي په یو بل قوه خطر ورته تبدیل شي، ځکه چې په افغانستان کې دغه نن هم د هغه د ازبکستان د حزب تحریر غړي شتون لري چې په ازبکستان کې او ډېر ډېر هیوادو کې ترکستان شمیرل کیږي. همدغه چې تاسو چې فرمایل د داعش خطر ازبکستان دیو خوا چې خپل د توسیه په حالت کې دی او ډېر شدت په شدت د توسیه په حالت کې دی، مارکیټونه لټوي، لارې جوړوي، غواړي چې پارو ته لاره پیدا کړي، په څنګ کې غواړي چې افغانستان په دغه منطقوي اجنډا کې چې دلته بیا نورو هیوادو سره هم هغه مل دی لکه د روسیې فدراسیون، قزاقستان، لکه ترکمنستان، لکه چین تر یو بریده بېله شکه غواړي چې دغه افغانستان په دې افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې د منطقې په اجنډا کې وساتي، هغه جلب او جذب کې دغه منطقوي پروژې ته تر هغه بریده چې کې تر څو د دوی په وینا او د دوی په خبره افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې هغه د شبه نظامي توپ نه راوځي، ملکی پروژو ته مخکي او دلته د زیربنایي پروژې را ایجاد شي، کارونه رامنځته شي، کاروبار رامنځته شي او افغانستان دغه سي د اقتصادي ارزښتو ته مخکي نو دا یو هغه اساسي مخې دی افغانستان کې.
په منځنۍ آسیا کې بخای تاجکستان یوازینی واد وی چې طالبان استازي په سفارت کې نشته او هلته داسې یو څوک سفیر دی چې د زینو نوري وادونو په څیر باندې د طالبانو د حکومت سره کلک مخالفت پالي او د تیر جمهوریت نظام له وخته هلته پاتې دی. ښاغلی ظاهر اخبار، دغه مسله به آیا فکر کوي چې مثلا د ازبکستان د سفارت چارې سپارل طالبانو ته دا به په تاجکي چارواکو باندې هم تاثیرات وکړي که څنګه؟ یعنی په ټوله کې د دغه مسلې تاثیرات غواړم وپوښتم.
معقوله پوښتنه ده. زه فکر کوم چې هغه چې موږ کې اول دا هیوادونه په څو قراردادو کې د روسیې فدراسیون سره تړلي دي او سره خپل اقدامات د روسیې سره خپل هماهنګ کوي. زه فکر کوم چې تاجکستان ته اوس دغه یو نقش ورکول شوی دی چې تر څو هغه سخت دریځ ونیسي په دغه اړه او د یوې خوا موږ پوهېږو چې هلته د مقاومت د ډلې یو تعداد استازي هم شتون لري چې هغوی هغه خپلې موخې په افغانستان کې په یو ترتیب غواړي اجرایی کړي او د تاجکستان حکومت داسې یو سخت دریځ اختیار کړی دی. په څنګ کې موږ وینو چې په تاجکستان کې هم داسې حلقې شته دي چې وقتاً فوقتاً طالبانو سره مثلا څو وخته مخکې موږ تاسو ولیدل چې د برق مسله وه، نو هلته دغه د تاجکستان چارواکي خبرو اترو ته اضلاع کړی وو طالبانو سره. د بلې خوا هغه د خروخ یو جنرال کنسلګری ده چې د تاجکستان یو خود مختار ولایت دی، په هغې کې افغانستان یو کنسلګری دفتر لري چې هغه دفتر هم ویل کېږي چې د طالبانو
کنسل پلاس کې دی. بله، مننه کوم جان باسه. بله بیا بم تاسو ته وخت درکو اوس د پروګرام بل میلمه ښاغلی احمد خان اندړ د ټلیفون په کرخه باندې موږ سره وصل شوی دی. اندړ صاحب مننه چې په لاندې وخت کې مو پروګرام ته آمادګي ونیوله او راغلی کور مو ودان. موږ د افغانستان په ګاونډیو او د سیمې په هیوادونو کې طالبانو ته د سفارتونو په سپارلو باندې بحث لرو. پیل مو د ازبکستان وکړه چې دغه تیره اونۍ د طالبانو د قانون او پټرولیم د وزارت د سرپرست شهابالدین دلاور زوی داسې ویل کېږي مغفور الله شهاب د راپورونو په اساس چې د ته د سفارت چارې سپارلی دي. په اول کې په همدې مورد باندې غواړم د تاسو نظر واخلم چې د ازبکستان په څیر په یو هیواد کې د طالبانو ډیپلومات ته د سفارت چارې سپارل څومره د طالبانو لپاره به څومره مهم وي او په ټوله کې هغه عواقب او نتایج که ووایي.
مننه کوم تاسو ته تاسو د پروګرام قدمه میلمه او د تاسو د رادیو ازادي ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ګوره که موږ وګورو طالبان د یو لوی زبرځواک چې هغه د امریکا متحده ایالات دی د هغوی د مذاکراتو څخه وروسته چې دا چې خپله ماته یې منلې وه او که نه یې ومنلې دوی واک ته رسېدلي دي او په مقابل کې د سیمې هیوادونه پوهېږي چې نه کوم داسې تنظیم شته او نه به څوک بیا غرو ته جګ شي او نه به څوک ځانونه وژني. دا طالبان و ساکن دی په افغانستان کې او د زموږ ګاونډیان د ازبکستان په ګډون هغوی خپل ملي منافع ته ګوري. دا کومې سندرې چې ځینو د بشر د حقوقو ادارو شروع کړي چې دلته د بشر حقوق نشته دا نور هیوادونه خپل منافع ته ګوري اصلا زموږ د خلکو په فکر کې نه دي هغه خپلو ګټو ته ګوري. نو ازبکستان یو لږ هیوادو ده چې له یوې خواخو دوی ډېره ویره لري چې د افغانستان له لارې د دوی امنیت خراب نه شي او مخکې له مخکې هم هلته ځینې اسلام پالې او توریستي ډلې فعالیتونه کوي. دا چې کله کله رسنیو کې نه افشا کېږي دا بله خبره ده. نو دوی ځکه غواړي د اسلامي امارت سره خپلې اړیکې ډېرې نږدې کړي او همداسې نور هیوادونه په نړۍ کې شاید خپل نږدېوالی ورسره وکړي. امریکا هم داسې ګونګسیری چې خپل قونسل خلاصوي او کېدای شي چې طالبان هم په خپل دریځ کې چې ځینې فرمانونه د ملګرو ملتونو د قوانینو سره په ټکر کې دي او د افغانستان د خلکو خوښې ته ملي کتلې په دې کې تغییر راولي او دغه کوم هیوادونه چې دوی ته استازي توب یعنی اجازه ورکړي چې دوی خپل استازي هلته ورولېږي دا هغه جوړجاړی ده چې ضرورتونهم دي. تاسو وګورئ چې څومره تجارتي اقتصادي فرهنګي روابط دي هلته زموږ څومره افغانان شتون لري. ډېر مجبوریتونه دي چې سفارتونه باید کار وکړي. همدا اوس په ځینې اروپایي وادو کې موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو افغانان نه تذکره اخیستی شي نه پاسپورت اخیستی شي. نو دغه علت ده چې ازبکستان هم سیاسي هم امنیتی ستونزې است او هم غواړي چې د خپل ګاونډي سره که دلته هر حکومتي خپل اړیکې د افغانانو لپاره سمې کړي.
مننه کوم. ښاغلی اندړ نو فکر کوي دغسې چې د سیمې په اکثرو هیوادو کې اوس چین، ایران، پاکستان، روسیا، هند، حتی د ترکیې استانبول جنرال قونسلګری چې تقریبا دغه ډیره مهمه ده، ترکمنستان، ازبکستان، دوی ټولو سفارتونه د طالبانو استازو ته ورسپارلی دي. په قطر او په نور عربي هیوادونو کې په ځینو کې د طالبانو استازي شته. نو فکر کوي دا به بالاخره که څه هم چې دغه هیوادونه یې په رسمي توګه باندې نه وایي د دومره لوی تعامل چې دوی لري دا به بالاخره د طالبانو د رسمیت پیژندنې مسلې ته لاره وورئ که څنګه؟
ولې نه، ما وویل که چېرې طالبان په خپل دغه افراطي دریځونو کې بدون نه وایي د افغانستان د خلکو غوښتنې موږ د خپلو بچو لپاره تعلیم تحصیل غواړو، موږ کار اهلکات ته سپارل غواړو، زموږ ډېر کدرونه تښتي، اوس هم افغانستان کې جګړه نشته خو اقتصادي ستونزې دي، کار اهلکات ته نه سپارل کېږي، ځینې ځورونې نشته. دغه ټولو ته په کتو که چېرې طالبان ورته توجه وکړي زه باور لرم چې دا لړۍ د سفارتونو خلاصولو په ډېرو هیوادونو کې دوی خپل استازي ولري او نړۍ مجبوره ده ځکه 40 میلیونه افغانانو د سرنوشت موضوع ده. دلته ډېر افغانان په بهر کې دي او همداسې د اړیکې د ساتلو لپاره هغوی د راتلونکي لپاره پلانونه لري. افغانستان ډېر یو جیو پولیټیک نقطه ده چې هر هیواد غواړي خپلې اړیکې ورسره وساتي. دا چې امریکا په هفته کې څومره روپۍ رالیږي ټوله نړۍ خبره ده. ټول زبرځواکونه حتی غواړي د چین په شمول د روسیې په ګډون چې څنګه د اسلامي امارت سره خپلې اړیکې ټینګې کړي او دا هم د افغانانو په ګټه کېدای شي په هغه شرط چې طالبان د افغانانو په خوښه حکومت چې اقلا اساسي قانون لري او د افغانانو ځینې ازادۍ وکړي د خزو حقوق چې په بربند ډول لیکل نه کړی هغه ورکی ما افغانان نور څه غواړي سوله غواړو جګړه دې ورکه شي او یو حکومت غواړو چې زموږ د خلکو اقتصاد کسام دا ټول موږ دغه مشکل په طالبان نه سره چولای دغه 50 کلو کې کوم حکومتونو د خلکو ظلمونه کړی دي د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ سیاست نه کړی د پردوی سره اجنټوري کړی غلامي کړی د يرغلګرو يرغلون ته لار اوره کړی ده موږ لمن چې طالبان نور درس اخیستي په خوانی پلو لاندې او د نړۍ سره په ځانګړي ډول د افغانستان د خلکو غوښتنو ته خلاف به کوي دا به د سیمې د نړۍ او په ځانګړي ډول د افغانانو په ګټه ډیر تمام شي.
مننه کوم جان باسب. که څه هم چې طالبان په هغه عام خبرو کې چودي وایي دوی ویلي دي چې رسمیت خو نو بل څه نه دي همدغه دي چې د موږ سفیران مني او د هغوی استازي م شته، مګر په ډیپلوماتیک او په سیاسي ژبه کې دا به بیا بله معنا وي، یعنی د ملګرو ملتونو لخوا رسمیت پیژندل نه ده چې بیا به یې هېوادونه هم مني تاییدوي به یې. هغې مسئلې ته طالبان څومره ورنږدې کېدای شي چې واقعا همغسې یو کار وشي چې رسمي شکل باندې هم دوی رسمیت ترلاسه کړي؟
طالبان خو به زړه خوشحاله وي، اما دغه چلنج چې طالبانو په مقابل کې روان دی زما خوشنۍ زنګزی صاحب د یو د بین ملي حقوقو او اړیکو د یو شاګرد په حیث یا د یو انسان په حیث چې دغه حوزه کې مې لکه تر لکه دوه لسیزې کار کړی دی خوشنۍ مې دا ده چې زه د طالبانو یعنی په فکر کې نه یم. طالبان یوه پدیده ده چې ښه پدیده نه ده د افغانستان لپاره، ټول پوهیږو. زه به نرمه ژبه وکاروم، خو خبره دا ده چې د طالبانو د کړنو له کبله افغانستان انزوا خواته روان دی. څومره به موږ زړه خوشحال نه کړو دې ته چې امنیت راغلی دی؟ نه پوهېږم، دا ده او هغه ده، داسې نه ده. امنیت په محبس کې، په زندان کې هم امنیت شته. سهار درته چای درکوي، غرمه ډوډۍ، ماښام ورزش، بیا درته نشته، بیا بیده کېږي. نو دا امنیت نه دی، دا استبداد دی. دا چې څه د پاسه دوه کاله ستا خویندې میندې په مکتب او کار ته نشي تللی، جبر او خویندو باندې لاسونه اچول کېږي چې زموږ ستاسو دغه د پښتنو د افغانانو په فرهنګ کې اصلا دا کار نشته. یعنی هغه جبر چې دوی راخیل کړی دی دا افغانستان کې سابقه نه لري. اوس موږ کولی شو چې ټول تاریخ د افغانستان تنزلي وکړو او کېدای شي ډېری به په جانب اوسېږو، خو هغه کار چې طالب کوي په افغانستان کې، هغه انفجارونه چې دی په تاریخ د افغانستان کې وکړه، دا د افغانستان په افغانستان کې سابقه نه لري. دا خبره مې تبصره مې ځکه وکړه ستانه دی صاحب چې دنیا ګوري چې دا ډله یعنې څه اصولا ولې موږ دنیا باندې دونه فشار راولو، یعنی ولې موږ دونه د دنیا پروا لرو، ولې دنیا ته دومره ګورو، علت څه دی؟ مهمه خو دا ده چې دغه طالب که دا په هوش اوسېږي خو افغانانو ته د لاس ورکړي، په افغانستان کې د دننه یو ملي حکومت را جوړ کړي. زه نه وایم همه شمول هغه فاسدین او هغه غاصبین مې هدف نه دی، په هیڅ وجه نه، خو خبره دا ده چې طالب د همهغو خلکو په لاره روان دی. دی نه بل نیپوتیزم یا دغه هیڅ خوري بله کنه ده چې د یزید شهاب الدین زوی په تاشکند کې سفیر دی، نه دا خو د وزیر زوی دی کنه، د دوی د وزیر. دا انډیوالیزم، دا خپل نیپوتیزم نه دی، دا د اسلام نه عدول نه دی. کته طالب ته مقام کې، کته غیر طالب ته د هیڅ زوی. دی کار سره دی والی افغانستان جوړ کی، دی ډیپلوماټ ته کم کی، دی په ډیپلوماسي په یوه کم مکتب د ډیپلوماسي دی لوسته دی. څومره طالبان په څومره خارجي ژبو پوهیږي؟ آیا هغه لوبه چې په دې منطقه کې اقتصادي، ستراتیژیک، نظامي، امنیتي، استخباراتي روانه ده، دوی پرې خبر دي؟ آیا موږ پوهیږو چې دغه اتلس کسه چې په قندهار او په نورو منطقو کې ناست دي او فرمانونه لیک، دا څوک دي؟ دا دومره آزاد دي، دا دومره آزادمنه خلک دي چې موږ هیڅ ناست دوی خبر نه پیژنو، نمونه هم نه پیژنو، هیبت الله خان هم خپله څیره نه ښکاره کوي؟ دا څه رقم منطق دی؟ دا څه رقم ریشخند وهل دي د افغانستان په دغه د خلکو په سیاسي شعور؟ په هر حال دنیا دغه ته ګوري چې دا یو زه دغه خبره
خلاصوم،
یعنی دنیا دغه حالت ته ګوري چې دلته حاکمیت د خلکو دخوا مشروعیت نه لري. که نن په افغانستان کې مشروعیت پیدا کړ د افغانستان د خلکو لخوا یو حکومت را ایجاد کړ چې تم پکې اوسېږي طالب خانه تم پکې اوسېږي ستانګزم پکې اوسېږي اندر صاحب پکې اوسېږي بلم 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 چې نه په جنایت کې کېل دي نه په فساد کې کېل نه بل نه بل نه بل تا خو ټول میم زرمات زما دولت ما اسلام نن ته استفاده کوي طریقتي طالبانیزم دی راکېل کړی دی په افغانستان کې دنیا دې ته ګوري منطقه دې ته ګوري منطقه د خپل دار نه تا سره تعاملات کوي ولی بیا یو ګام عقب زی وای چې زه دې په رسمیت نه پیژنم پام کوه بیرق مرق به دې ماته نه راولي ته پروتوکول د تضمین حیثیت یو دولت نه در کوم پام کوه زه اقتصادي وده ته خپل پرمختګ ورکوم لارې خلاصوم تعامل در سره کوم خو نور به نزدې کېږي نه تجارت کوم افغانستان سره نه طالب سره په برمنډي درته وایي
بله
نو که ته ځان ته متوجه نه یې هغه خپل امنیتي چارو ته ګوري ښاغلی
جان بصیب یو بل مبحث هم پاتې کېږي چې هغه ته بیا لږ وخت پاتې شي فقط یو څو کمنټونه هم شته د فیسبوک د ازادي راډیو په صفحې باندې موږ لیکلي وو په همدې رابطه باندې ځینو خلکو خبرې لیکلي دي ګلدین مجاهد لیکلي ښه خبر دی د ستایلو مسله ده عبدالله سلطانی لیکلي دا ډېر ښه کار دی د نږدې تعامل لپاره جان کولی شي خپل پیشنهادات خبری اصلاحی انتقادات دی افغان سفیران لخوا دولت ته ورسوي حسیب بهادری لیکلی دا د حیرانتیا خبره نه ده ځکه ناټو هم د قطر مرکز دوحه کې تړون ورسره لاسلیک کړ البته امریکا هم یاد کړي سرتاج امیری لیکلی نظر میداد چې دا ډیر ښه پلان دی او موږ په دې زیات خوشاله یو کې د شید سفارتونو سره زموږ اقتصاد هم جوړ شي البته دا د دوی نظریات وو یو بل مبحث پات کیږي خغل اندړ غوړم لته سم پوښتم که په دوه دقیقو کې شاوخوا نظر راکې چې بیا دا پختنه بل جان باسیب مکمه دوه کانفرنس رانیګ دی طالبان دغه سه سفارتونو د چارو ترلاسه کولو سره به څومره په ډاک لاس هغه کانفرنس کې شریک کړي او په ډاډه غږ خپل دریز ویل شي په کانفرنس کې او په سټیج کې
مننه کومه که څه هم وخت کم ده خو زه د جان باسیب خبرو تم روایم چې دا د خپل نظر ده په افغانستان کې تیرو سلونی مونږه جګو کودلې چې دغه تیوري چې موږ وړاندې کوو دالته تمره د باور وړ نه دی افغانستان خلق سره نو مکه چیرې طالبان ته ګرو وي یا دل وي دا فکر نکوم چې سمه خبري خبر دی چې لوی جرګې ته ټول افغانان ټول تنظیمونه ټول سره ټول شي ټول باید نور درس اخیستی د افغانستان لپاره داسې حکومت ونی فکر کوي چې هغه ټول په دې انداره کې د حکومت ولې زمینی راځم د دوه د هغه ناصر لپاره چې موږ متونه له خوا جوړیږي د ناسته زبا ولرم چې ترڅو به نوی خوځښتونه موسی یوازې دا سفارتونه نه دي بلکې تاسو ولیدل چې دلته د سیمایزو وادونو ناس هم تر سره شو د ادمن امنیت نړیوال ته وکړل شو او فکر کوم چې لاسرړونی به ډیری خو انتقادونه یې یعنی وکي به هم د جنو د کوانزو پاکله او د خلکو د زینو ازادوی او امداسي د یو حکومت جوړو چې اساسي قانون لري په دې باندې به ډیر زیات دي خو دا چې دوی د طالبانو یا د وسنی حکومت اساس خبر ورکړي چې دوی به ګډون کوي دا ګوري د افغانانو د ستونزو د حلول لپاره کړه موږ دې نه خوشاله یو چې طالب دې بس هلته پکې کینی او موږ خوشاله یو خبره دلته چې دا غوټه باید خلاص شي دا چې د تاسو د اوریدونکو مسیجونو تاسو اعلان کړ ډیره ښه خبره ده افغانستان باید نور لدې کړ کې چې وځي ترڅو به مو معاشره ترڅو به یو ډله حاکمي پریدي چې تغیرات راشي او د نړۍ سره اړیکې سمې شي د نړۍ ځینې مخامخ خبرې او فشارونه په اسلامي امارت په دریز باندې هم اغیز ولري دا ډیره ښه خبره چې موږ څومره پرمختګ کوو دلته د افغانستان موضوع ده د افغانستان د خلکو موضوع ده
مننه اندر سپستاسو نظر موخسته البته دوه دقیقې ورسته به جان باسب تمور کوم دغه د دوهې مسله ده او ک بلند کولای شي چې د غربي سفارتونو په مسله هم خبره وکړي چې دلته په اروپا کې په نورو وادو کې سخت افغانان له مشکلاتو سره مخ دي خصوصا دا چې پاسپورتونه نشته او ځینې نور اسناد
دا چې پاسپورتونه نشته خاله سنګ زید هم د طالب ملامت دی او طالب یو ډله ده البته دلته چې موږ ټول راځو خپل شخصي نظر یا تو یو هیڅ څوک دلته د دولت کم دولت نه نمائندګی نه کوي هر څوک چې راځي خپل تحلیل وړاندې کوي خپل هغه لیدلوري وړاندې کوي کیدای شي چې به اختلاف ته نظر لرو په هر حال د کابل غونډه خاغلستان زی دا یو تر ډیره بیا د یو تشریفاتي او ډیر یعنی چې کومه خاصه پایله نه درلوده دایره شوه. قرار و چې یو د تعامل یو ګروپ د ایران په ابتکار ایجاد شي، هغه ونه شو. بیا مسکو په فشاري وکړه چې د څلورو هیوادو بالاخره دغه ټول راغله کینسېدل بیرته لاړه. نتیجه څه هماغه شی چې و هماغه شی و. حتی زه خبر یم چې څلورو هیوادو چین، پاکستان، ایران او روسیې یو 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 خاص یاداشت ورکړی دی ملا متقی ته، او دا یوه ډله ده په افغانستان کې حکومت مشروعیت نه لري ځکه چې خلکو نه دی انتخاب کړی. په هر حال هغه یاداشت کې راغلی دی چې او تاسو ولیده چې نن سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اعلامیه هم په دې اړه منتشره کړه. هغه یاداشت کې راغلی دی چې د القاعدې او د داعش او د نورو ډلو ټپلو چې امنیت ته خطر مخکوي هغه په افغانستان کې د هغوی فعالیتونه زیات شوي دي، او طالب ته دا ډېر زنګ د خطر دی ځکه چې تر اوسه پورې خو طالب په منطقوي هیوادونو باندې یو ترتیب
اتکار.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.